د ازادي ململرو خطر غي وړاندې لاند خبرونه. یونسکو نن په پاریس کې د افغان خوځو نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې په غبن کې چې د دې ادارې پر پاڼه خپور شوی دی، د ناستې موخه د افغان خوځو نجونو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو، حق او حق ازادیو په اړه د نړیوالو خبرولو او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان خوځو نجونو ترې محروم شوي دي. سبا د مارچ 8مه د خوځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په د دوسره په افغانستان کې د یو سل شپې تروختي مرکزونو فعالیتونه زنجیدلي او یا هم د مرکزونو تړل شوی دي. د ادارو په راپور کې چې پرون پنځم به پر دې په خبر کړي ویلي، د افغانستان په 25 ولایتونو کې د تروختي مرکزونو په تړل کې دوسره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوی دي. د راپور پر بنسټ تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ دی چې 50% مرکزونه پکې تړل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیون ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي. په ویډیو کې چې اوچا پرون پنځمه پر خپل ایکس باندې په خاني ټوټر خبره کړې دی، نو مام برستيال اندري کاریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیون افغانان د ژوند پات کېدل لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. لټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې ویلي چې دغه پیسې به افغانستان کې منو خلکو ته د نمرنې مرستو پر سوالو کې ولګوي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد په خاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې بیا کسان وژل شوی دي. په سوریې کې د جګړې څارونکي او سازمان نن ویلي د نښته تیر شپه د سوریې په ساحلي لازقیا او تارتوس خرونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوی. د سازمان په ټکو په لازقیا او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشته چې د خاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې لسو لسی زوره هيسه په بریتانیا کې میشته، لا هم هلي ځلی کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پاتره رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له شاغل چبان د میو غوښتل چې د خپل زیژن ځای پاره درته وایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل التزګیدلایم، او دا مرکه خیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطح نه اغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلی شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړئ. څنګه ځای دی د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خور په نامه باندې یادوي، او دې خوې هم کلی دي، هغه خوې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسي. په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایا کې شمالي دلی وو، په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري، او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصل خیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګواکې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو، او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایا وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارچه شو، او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده، او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې، او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زمونږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه، د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې مونږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې مونږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې مونږ الریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلو او مونږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وو، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتات په نامه باندې یادېده. دا مونږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو مونږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ. او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دوره بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړلې، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو ما په کې جنجالي نه درلودل. مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم، دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکړي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 113 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، د هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو، دومره جدي شو، دومره جدي شو چې مونږ 113 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خند او ځان سره نه مخامخوي خه کار دی او کنه دی
د څه دی چې په خپل کچری اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یو نشلیدونکې برخه ده
همغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا حق سي شي اصلاحات راوستل شي بلکې نوري ایديالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایديالوژي او د یو د پرمخ بیولو لپاره
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي کزه تاسو ته د خپل سترګو لیدل حال وګورم البته ټول دغه جنبش اول سنفي غوښتنې درلودلې البته چې د طبقاتي مبارزې اواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروره اواز شانه پورته کوو البته لمړی سنفي غوښتنې وي چې سنفي غوښتنې بل اخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي
د ماموریت په اړه کې مو وایس چیرته او څنګه
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې وو او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو د هډې فارم موجود وو زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم هلته مې ماموریت کاوه خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره از ما ژوند تړلی وو او په هغه وخت کې انجینر محمد غفران دی هغه پروژې لوی رئیس وو نو ما یو کال هلته تیر کړ خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وې د مثال په توګه سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانۍ نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو موږ به کله کله اداري توکلو موږ به هغه واکمن خبرول نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم ځکه راووتم چې دوی راوشړلم کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو یعنی تاسو شامل کړو بیا موږ دا کار وکړو خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم
مهرباني
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیا وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوی وه دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی وه چې ډېر کلک تاسیسات وه د هغې نظیر له تر اوسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی خصوصا په هغې زمانه کې یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدېدو نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و دې څلوېښت استادان درلودل هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی اچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري نو په هغه وخت کې د یو پانزي په ترکیب کې د ولس استادانو چې پی ایچ ڈی ولري او دا
نور
دا په خپل باندې چې د مونږ ته او هر استاد مثلا په هغه ځای کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست مونږ د خاورې یا د سویل استادو هغه به حدا پوه سره وو، یا مثلا نور استادان داسې وو به حدا پوه خلک وو. او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تلنې مونږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو، لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو. دا مونږ په پوهنتون کې چې دا تجربه کړل، بیا په خوشحالي درته وایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو، مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. خو هغه کوم یو حالت چې
دیموکراسي
خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و دا د په وخت کې نه و، نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې مونږ د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان کړو. نو مونږ باندې پنځه کاله قید وخېژه وو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د مونږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق دی غړیتوب په ګنا باندې مونږ بندیان کړلو. او مونږ هم ورته اعتراف وکړ چې مونږ د دغه ګنا غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پی وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې مونږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او مونږ په هغه وخت کې بیا راووتو. مونږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کلو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په ساته نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولې لیکن تاسو مشانې نه ونیولې.
دا خبرې مونږ ته دلچسپ معلومې ده. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زمونږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو مونږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپل موور چې بیا اعتراف مهم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خدا سي نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
چې همدغسې افکار یې درلود، ملاتړ وکړ د داود خان په کودتا کې مو نقش درلود. ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوي برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تریوی اندازه پوری په دموکراسي باندې معتقد خلک و. داوود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله برتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په برتانیا